وخت افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاسم نوري هرکلی کوم. د ناتو د غړو هیوادونو په افغانستان کې د ناتو په مشهد غوڅ ملاتړ په ماموریت کې شامل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د بروکسل په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. سوله او امنیت د بحث دوه عمده ټکي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې نغښتې دي. هغه دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره کړې ده. خو مخکې تر هر څه خبرونه لرو. د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان وضعیت ستونزمن دی، تلفات ډیر دی، خو وایي افغان امنیتي ځواکونه په عین حال کې ثابت قدمه دي. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په خاص روزګان او چارچینه ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ولس طالبان وژل شوي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي له واشنګټن څخه یې رسمي یاداشت ترلاسه کړی چې ښایي امریکا نیت لري د سړې جګړې د وخت د اټومي وسلې له تړون څخه ووځي که چیرې مسکو پر دغه تړون ژمن پاتې نه سي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان وضعیت ستونزمن دی، تلفات ډیر دی، خو وایي افغان امنیتي ځواکونه په عین حال کې ثابت قدمه دي. یانس ستولتنبرګ د غرض د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا د توضیح کولو پر مهال وویل چې ناتو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر ملاتړ کوي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د دوی حضور هم د دغه هیواد د خلکو سره د مرستې او هم د خپلو هیوادوالو د خوندیتوب لپاره دی. ټاکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیت او سولې او هم په دغه یواد کې د جګړې پر ناخوالو بحث وکړي او د افغانستان سره د خپل پخوانیو مرستو پر ژمنو بیا ټینګار وکړي. ناتو ژمنه کړې چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تمویل کړي. په دې اړه تفصیل په دې خبرونه کې ورسته اوریدلای شئ. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په خاص روزګان او چارچینو ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ولس طالب وسلوال وژل شوی دي او لس نور ټپیان دي. په دغه ولایت کې میشت ملي اردو د 215 اتل قلو اردو د څلورمې پلې لوا ویاند جګړن خانجان نصرتي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي بریدونه د خاص روزګان او چارچینو ولسوالۍ په یو شمېر طالب میشتو سیمو کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا شوي دي. نصرتي وایي په دې بریدونو کې د وسلوالو مخالفینو وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه یار څنګه دی ویلې. د بامیان ولایت په پنجاب ولسوالۍ کې زرګونه کسان د بروسلوز له ناروغۍ څخه کړیږي. د دغې ولسوالۍ د امیر روغتیا عامر امین الله ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره ښځې او ماشومان په دې ناروغۍ له کلونو راهیسې اخته دي او زیاتوي چې د ناروغۍ د پراخېدو په حال کې ده. نوموړي زیاته کړه
تا حدود یک ده سال میشه که از تشخیص نوي وقت مرض بروسلوز
د وی د دې ناروغي له تشخیص څخه په پنجاب ولسوالۍ کې شاوخوا لس کاله تیریږي. موږ په پرله پسې ډول روغتي ادارو ته خپل راپور وړاندې کړی دی، خو کوم جدي اقدام نه دی سوی. له 2 تر 3 زرو پورې کسان په څو کلیو کې په بروسلوز ناروغي اخته دي. زموږ شته امکانات د دې ناروغي د خورېدو د مخنیوي لپاره کافي نه دي. د بامیان د امیر روغتیا مسولین وایي د ناروغۍ په ورس ولسوالۍ کې هم ستا خود مخنیوي په برخه کې اندېښمن دي. بلخوا د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي په همدې سیمو کې هر کال 100 تر 150 حیواناتو ته واکسین ورکوي. بروسلوز یوه خطرناکه ناروغي ده چې د حیواناتو د شیدو او هغو خوړو څخه چې له شیدو جوړیږي له حیوان څخه انسانانو ته انتقالیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل واشنگتن څخه رسمي یاداشت ترلاسه کړی چې شی امریکا نیت لري د سړې جګړې د وخت اټومي وسلې له تړون څخه ووځي که چیرې مسکو پر دغه تړون ژمن پاتې نه سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروفا نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې په دغه یاداشت کې داسې ناڅرګندو شواهدو ته اشاره شوې چې ادعا کوي روسیې د 1980 کال دغه تړون نقض کړی دی. زاخاروفا وویل روسیې تل دغه تړون ته درناوی کړی دی او هغه یې د ستراتیژیک ثبات او د نړۍ د امنیت لپاره یو عمده ستون ګڼلی دی. د روسیې د پاوز لوی درستیز ویلی چې له دې تړون څخه د امریکا وتل به نه یوازې د اروپایي هیوادونو پر امنیت منفی اغیز وکړي، بلکې د ټول نړۍ ستراتیژیک ثبات په اغیز من کړي. تر دې څرګندونو یو ورځ د مخ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په بروکسل کې د ناتو غونډې ته ویل چې واشنگتن به په شپې تو ورځو کې له مسکو سره د سړې جګړې د وخت اټومي تړون لته اټومي وسلې لتهونه ووزي. کچيري مسکو هغه توغندي چې واشنگتن د دې تړون نقص کړي لمنځه یو نسی. پامپیو ویلي له روسیې سره یې پر دې خبرې کړي چې خپل چلند بدل کړي، خو وایي داسې نشي د روسیې لخوا نه دی لیدلی. بلخوا د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په ویګه د اعلامې کې شکایت کړی چې روسیه یو داسې توغندوی سیستم جوړ کړی چې د اروپا امنیت ته ګواښ دی او هغه د یاد سوي تړون څخه سرغړونه بولي. او د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړې چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشیزه کې برخه واخلي. د قطر دولتي اژانس رپورت ورکړي چې د قطر امیر تمیم بن حماد السانی ته بلنه رسیدلې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې امیر تمیم به دغه یک شنبه په ریاض کې د خلیج د همکاري شورا په سرمشیزه کې برخه واخلي که څنګه. د دې شورا د تیر کال غونډه په قطر کې و چیرې چې یوازې د کویت او قطر مشران ورغلي وو، او د سعودي د بلاک ملاتړي هیوادونه یو هم نه ورغلي. د خلیج د همکاري شورا هیوادونه قطر، متحده عربی امارات، سعودی عربستان، بحرین، کویت او عمان دي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نمنه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو هوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. سوله او امنیت د بحث دوه عمده ټکي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا وایي د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې نغښتې دي. عمران خان دغه څرګندونې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې کړې دي. په افغانستان کې سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو لپاره د خلیل زاد دغه هڅې څومره مهمې دي؟
امریکا دغه دوا هماهنګ موقف او دغه رقم یو تکلک است چې د سولې اهداف پر مخ یوسي تر اوسه پورې نه درلود.
په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیل وال نظر مو اخیستی. افغان چارواکي د هلمند مرکز لښکرګاه د څلورمې حوزې په عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي، خو د ولسي وګړو خوندیتوب ته هم اندېښنې شته.
کورونو، سرایونو، اولادو و نر او ښځې ته باید دقیقه پاملرنه وشي، ځکه چې زموږ خلک ډېر ستړي سوي دي په دا جنګو کې.
یو جګپوړی امریکایي چارواکی بیا په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو زیاتوالي ته اندېښنه لري او وایي که د افغان امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې پروسې ښې نه شي، د تلفاتو شمېر به له کنټرول ووزي. د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په پروسو کې عمده ستونزې څه دي؟
امنیتي دفاعي ځواکونه له یو خوانه د تروریستانو پر ضد جګړه کوي، او له بل خوانه د دوی روزنه، جلب جذب، د دوی تمویل، تجهیز، دا ټول مسایل هم مهاله جریان لري. دا طبعا چې طبیعي ده چې ستونزې به لري.
د دفاع د وزارت له ویان سره مو مرکه کړې. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې سعودي عربستان قطر ته بلنه ورکړې چې د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونو د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو.
همدا لاره ده چې د 12 ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل نه چې دې ته اړیکه ورکوي.
ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې به په دې اړه نور معلومات واورئ. د اساسي بشري حقونو د پروګرام تر څنګ درته خبرو. ازادي راډیو اورئ، مننه چې موږ اورئ. د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او ازي اورئ شي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ستونزمن دی، تلفات ډېر دي، خو افغان امنیتي ځواکونه هم پرمختګ کوي. د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوې ده په بروکسل کې. دوی د افغانستان په اړه خبرې کوي. سوله او امنیت هم د بحث دوه عمده ټکي دي. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې په بروکسل کې له خپل خبریال سره مو اړیکه ټینګه شي او د دې غونډې له وروستي حاله مو خبر کړي. خو همزمانه د ناتو له غونډې سره په یو وخت په افغانستان کې د سولې لپاره هم په دې وروستیو کې هڅې زیاتې شوې دي. د پاکستان صدر اعظم وای د افغانستان په سولې کې د هیواد ګټین غښتې د عمران خان دغه څرګندونه نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره له کتنې وروسته په یو خبره کړي بیان کې کړي دي. د بیان لمخې عمران خان ټینګار کړی چې پاکستان د سیاسي جوړجاړي له لارې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د یوې حل لارې ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد په دغه سفر کې چې د روانې میاشتې تر شلمې پورې به دوام کوي پر پاکستان سربیره افغانستان ته هم لاړ شي او دغه راز د قطر په شمول روسیې او بلجیم او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ځي. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د بروکسل سره زموږ اړیکه نه ده ټینګه شوې. له یوې لنډې دمې وروسته به هڅه وکړو چې د بلجیم کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو له وروستۍ غونډې مو خبر کړو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار له بجو د ماخام تر بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وازیه اوریدلای شي. ډیر هڅه مو وکړه چې په بروکسل کې د خپل خبريال سره تماس ونیسو خو تر هغه چې تماس ټینګیږي پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي د سفر او د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د هغه د کتنې له وروستیو جزئیاتو به مو خبر کړو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د پاکستان صدر اعظم له ښاغلي خلیلزاد سره کتلي دي. عمران خان ویلي چې د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې هم نغښتې دي. رضوان مراد دلته په سټډیو کې را سره دی او نور تفصیل به واوروي. مهرباني.
مننه نوري صاحب. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده خو نو د افغانستان د سولې پروسې سره د همکارۍ کومه نوې او جدي ژمنه نه ده کړې. عمران دا څرګندونه نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وی له خلیلزاد سره په خبرو کې عمران خان دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي. خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په وینا قریشي خلیل زات ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په موضوع کې پوره همکاري وکړي. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې له پاکستانی مشرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی هم اسلام آباد کې دی. اسوسییټډ پریس اژانس وی د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی کې چې پاکستان ته تللی په سعودي کې د طالبانو د وخت سفیر شهاب الدین دلاور، د طالبانو د واکمنۍ د لوګر والی ضیاءالرحمن مدني چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی، سهیل شاهین او عبدالسلام حنفي شامل دي. خو ازادي راډیو ته بیا د طالبانو یوې سرچینې وویل چې 15 طالب مشران شیر محمد عباس تانگزی، شهاب الدین دلاور، دین محمد حنیف، سهیل شاهین او عبدالسلام مدنی د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره د سلام مشورو لپاره پاکستان ته ورغلی دي. د طالبانو د سرچینې ویل چې د طالبانو رهبری شورا چې د کوټې په شورا هم یادیږي د افغانستان د سولې په پروسې پاړه په خپلو کې سلام مشورې هم پیل کړې دي. په همدې حال کې د پاکستان د پوز ویان وایي چې پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په مسأله کې مبالغه کیږي. آصف غفور په اسلام آباد کې خبري اعلان ته ویل چې دوی په وار وار له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. آصف غفور خبریالانو ته ویل د ملا عبدالغنی برادر په شمول پاکستانی زندانونو د لوړپوړو طالب چارواکو خلاصېدل دا ښیي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مسأله کې همکاري کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وی له پاکستانی چارواکو سره تر خبرو وروسته به زلمی خلیلزاد افغانستان، روسیه، ترکمنستان، بلجیم او متحده عربی اماراتو ته لاړ شي. خاغلی خلیلزاد تر اوسه پورې درې واري په قطر کې له طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي.
بلې رضوان مراد له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو و امرودل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلې دي. عمران خان له دغه کتنې وروسته ویلي دي چې د افغانستان په سولې کې د هیواد ګټې نغښتې دي. دا چې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمیز اجماع د رامنځته کولو لپاره د سیمې ته د خلیل زاد دغه سفر او هڅې څومره مهمې دي او نتیجه به ورکړي په دې اړه مو په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زخیل وال نظر هم اخیستی، خو مخکې له دې چې دا مرکه درته خبره کړو بیرته بروکسل ته ځو چې مخکې مو له خپل خبریال سره د اړیکو په ټینګېدو کې ستونزې درلودې. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي له بروکسل را سره دی. صدیقي صاحب، خبرونه ته خره غلاست کراته وای چې د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوې. دا غونډه په ډیر حساس وخت کې پیلېږي. د افغانستان په سولې او امنیت خبرې کېږي او په سولې کې هم د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې ډیرې زیاتې شوې دي. که د غونډې په اړه اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړې مهرباني.
بلې نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن چهارشنبه په بروکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د سولې پر روانو هڅو بحث کوي. د ناټو سرمنشي یان سټولتنبرګ نن په بلجیم پلازمینه بروکسل کې د مخالا یو ځل بیا ویل چې په افغانستان کې ننګونه لویه ده او مونږ په تیرو څو میاشتو کې د یو شمیر بریدونو شاهدان یو، خو هغه زیاته کړه چې افغان ځواکونو ثابت قدم دی. دا په داسې حال کې دی چې امریکایي جنرال کینت مکنزی د سیشن بی په ورځ د متحده ایالاتونو سنات ویلی که چیرې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په تړاو د ستونزو د حل لپاره بیرلنی اقدام ونه شي د هغوی د تلفات شمیر شایي له ادارې وځي. نوری صاحب، باید وایم چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د کابل په وخت 15 بجې او 1:30 دقیقې په یو خبری کانفرنس کې خبرې کوي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر به هم د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې ګډون ولري. تمه ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د خپل هغې ژمنې پخلی هم وکړي چې ویلی وو افغان ځواکونو به تر 2024 کال پورې تمویل کړي او همداراز د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ به وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره راغونډیږي چې په افغانستان کې د اولس کلنې جګړې د ختمولو لپاره هلې ځلې تر پخوا زیاتې شوې دي، خو د دغو هلو ځلو سراسره طالبانو تر اوسه له حکومت سره د سولې نیغ په نیغ خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. نوري صاحب.
بله، مصطفی صدیقی له تاسو مننه. له بروکسل د ازادي راډیو خبريال مصطفی صدیقی او چې په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې په اړه نور جزئیات را سره شریکول. غونډه پیل شوې ده. د غونډې په پای کې به بیا هم د غونډې د لاسته راوړنو په اړه یوه اعلامیه خپره شي. دغه راز په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال اسکات میلر هم ګډون کړی دی. وروسته به له جزئیاتو خبر شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مخکې مو د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ څرګندونې واورېدې چې ویلي دي د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې نغښتې دي. عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره له کتنې وروسته په یو خبر کړي بیان کې کړي دي. په دې اړه مو په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زخیل وال نظر اخیستی. زموږ د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمي ورسره مرکه کړې او لومړی په دې اړه چې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو لپاره د خلیل زاد دغه هڅې څومره مهمې ګڼي؟
تر اوسه ډېر ښه روان دی. امریکا دغه هماهنګ موقف او دغه رقم یو تکړه کس چې د سولې اهداف پر مخ یوسي تر اوسه پورې نه درلود د خلیزات وجود کې دا لري زه ورته امیدواره یم زما امید دی چې هم به چون خلیزات نه یوازې امریکایی دی بلکې افغان الاصل امریکایی دی نو په افغاني یو وګړیز اهداف دلته هم لري نو هم په داخلي اجماع کې زموږ مرسته کولای شي او هم په سیمه ییزه اجماع کې زموږ مرسته کولای شي د دوی سفرونه سیمه ییزو هیوادونو ته ګاونډیو هیوادونو ته دا پر ځای قدمونه دي زما امیدواري دا ده چې هغه پوښتنې چې د سیمه ییزو ګاونډیو هیوادونو سره د امریکې د سولې په اړوند باندې وي هغې ته مثبت ځواب ویل شوی وي او هغه اجماع چې ضروري ده چې مطلق ضروري ده هغه د دې هڅو په نتیجه کې رامنځته شوي اوسي
زخیلوال صاحب تاسو د گاونډیو هیوادونو ذکر وکړی او داسې ویل کیږي چې پاکستان په دې لړ کې تر ټولو مهم رول لوبولای شي خو که د پاکستان او افغانستان اړیکو ته راسو نو د دواړو هیوادونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې ترنګلتیا موجوده ده ستاسو د نظر یا ستاسو د تجربې پر اساس د دې ترنګلتیا تر ټولو لوی لامل څه دی
یو ژور بی اعتمادي ده او دا بی اعتمادي نو یو تاریخي پس منظر لري د یو په بل په نیت باندې شک دی په افغانستان کې دا شک دی چې پاکستان د افغانستان په اړه ښه نیت نه لري او پاکستان کې دا شک دی چې افغانستان د پاکستان په اړه باندې ښه نیت نه لري وخت کې چې مونږ په دغه باور ووسو په هغه کې د اعتماد فضا نشي رامنځته کېدی او د اعتماد فضا چې رامنځته نشي ښې اړیکې ډېرې بناشونې ووسي نو هڅه به دا ووسي چې مونږ هغه برداشتونه او شکونه یو بل په اړوند باندې دغه سره لري کړو او د هغې په نتیجه کې د اعتماد فضا او د اعتماد باور فضا په نتیجه کې تبن ښې اړیکو ته چې په اساسي پوهېږو چې څه بنسټونه باید ورته کېښودل شي په هغه بنسټونو باندې ښې اړیکې باید آبادې شي
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیل والو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
افغان چارواکي د هلمند مرکز لخرګاه د څلور میاوزې په عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي د هلمند دیوالي ویان وایي په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو له په دغو عملیاتو کې چې د وسلوالو طالبانو له مقاومت پرته پر مخزي ګڼو وسلوالو ته مرجوب لا وخت خو ولایتي شورا دې ته اندېښنه لري چې که د عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه ونه شي ښایي د مخکنیو څو پیښو په څېر د ملکي تلفاتو پیښې تکرار شي له هلمنده د ازادي راډیو خبریالی الیاس دایي پرې رپورټ لري
دولتي مسولین د لشکرګاه شهر د څلورمې اوزې بابا جی د بیرته نیولو لپاره په تازه پیل سو عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي د هلمند والی ویند عمر ځواک ازادي راډیو ټول تیر ورځ د بابا جی او لوی مند په سیمه کې افغان ځواکونو ښه پرمختګ کړی دی او روان عملیات ته معلوم مقاومت سره د مخامخ شوي ځواک په دغه عملیاتو کې وسلوالو ته د مرګ ژوبلې دا وشتلو خبر ورکړ
عملیات د بابا جی په سیمه کې فعلاً ادامه لري د عملیات په ترغه وخت د عملیات تر څو چې د سیمه په بشپړ توګه پاک شوې نه وي دمګړی عملیات په پاشاک او لوی ماده ساحو کې 2 کیلومتر مخته تللی دي چې هغه ساحه تصفیه شوې دي او د عملیات په ترڅ کې وسلوال مخالفینو ته تنه فروته مرګ جوړ لا وخت دي او همدا شنیوتن یو د ملي ساتیرای په شادت رسیدلې دي او یو تن ملي پولیس ټپيان شوې دي دمګړی عملیات روان دي
عمر ځواکول د افغان ځواکونو سره د غوڅم لاټړ د ممرت هوایي مرسته هم ستا چې د عملیاتو بهیر آسان کړی دی د بابا جی ترڅنګ د میوند 03 په نوم عملیات تنادلی ولسوالۍ اړوند د لوی مند په سیمه کې هم روان دي چې د چارواکو په خبره 2 کیلومتر پرمختګ کړی دی لوی مند هغه سیمه ده چې تیرونی پکې د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید لامل دی وی کورنۍ دوه غړي ووژل سول او 14 نور ټپيان سول د هلمند ولایت شورا مشر تاول افغان وایي د دې او ورتنور عملیات پر مهال دي د ملکی کسانو ساره او مال ته پاملرنه وشي افغان ول په دې ورستوي کې د ملکی تلفاتو لامل د خلکو اندیشنې ډیر سوي دي
د ټول خلکو کورونو سرایونو شتمنیو جایدادو ملکیتو اولادو نر او شیز ته باید دقیقه پاملرنه وشي توجه وشي چې ځکه چې زموږ خلک ډیر ډیر ستړي شوي دي په دا جنګو کې. نو د نظامي او مسولینو څخه مو غوښتنه دا ده چې دغه عملیات په نادالي ولسوالۍ باباجي سیمه کې اوس په لاره چول شوي دي، روان دي، مخ په وړاندې باندې، چې د دغو ټولو چارو دپاره ډیر دقیق اوسي، متوجه اوسي، او چې پوستې ځای پر ځای کې هغه په داسې ځای پر ځای په داسې ځایو کې ځای پر ځای کې چې د خلکو په شخصي سترایو کورو کې نه وي.
د نادالي لوی منده او د لشکرګاه ښار څلورم اوزه باباجي د تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. دا به لشکرګاه ته نږدې په مرکزي سیمو کې دوې مهمې سیمې وې چې د وسلوالو له ولکې ایستل کېږي، خو لا هم د هلمند اکثره سیمې د دې جملې مهمې ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي. وسلوالو طالبانو په نادالي او باباجي کې د میوند درې په نوم د روانو عملیاتو د دغه ولسم پړاو په ترڅ کې خپل لور ته د اوښتو طرفات پړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویاند کار یوسف احمدي په باباجي، ګریشک، سنګین، نادالي او مرجو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د یو شمېر پوستو د نیولو ترڅنګ هغوی ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکړی دی، خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ردوي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په هلمند کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په باب مو واورېدل. امریکایي جنرال کینټ مکینزي وایي که چیرې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په تړاو د ستونزو د حل لپاره بیړنی اقدام ونه شي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر به له کنټرول ووزي. جنرال مکینزي دغه څرګندونې د امریکا د سنا پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. د جنرال د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندې د مشرتابه لپاره نومول شوی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا پوځي چارې اداره کوي. فرشته جلال زید افغانستان د دفاع وزارت له ویان اسف غفور سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې چې د افغانستان د ځواکونو په روزنه او استخدام کې کومې ستونزې شته. ښاغلی غفور وویل
نو د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه له یو خوانه د تروریستانو پر ضد جګړه کوي او له بل خوانه د دوی روزنه، جلب و جذب، د دوی تمویل، تجهیز دا ټول مسائل هم بهاله جریان لري. دا طبعا د چې طبیعي د ستونزې لري، ولی کتي څلور کلو کې موږ ګورو زموږ د ټولې متربې برخه یا زموږ د امنیتي دفاعي ځواکونو د ورته او برخه دا ډیره ښه شوه. زموږ کوماندو د وڅند شو، زموږ هوایي ځواک درې چند شو، او اوس کوم عملیات زموږ کوماندو کوي له ډیرو لا تر اورونو
نه په خبره کې مو ویل غفور صاحب چې ستونزې شته. دا ستونزې راته وایي مثلا په استخدام،
مثلا نه استخدام کې ستونزې نشته. استخدام کې ستونزې نشته. استخدام په دې خروان چې موږ د استخدام لپاره وصول میارونه په نظر کې نیولې، د بایومټریک پروسه دا دغه کیږي تر سره کیږي، ولی یو شمیر مسائل چې هغه ته موږ اړتیا لرو هغه تجهیزات دي او زیات تعلیم او تربیه ده. مثلا تاسو ګورئ چې یو عسكر باید ډېر تعلیم او تربیه وګوري، ولی موږ د جګړې په ډګر کې زیات وخت دا غرض تعلیم تربیه وخت چې وی هغه شپږ میاشتې وی یا درې میاشتې وی یا نهه میاشتې وی هغه نه وروسته موږ جګړې ډګر ته استوي چې موږ مجبور یو.
تاسو په وزارت دفاع کې څه فکر کړی دا ځکه دا خدای ستونزه ده؟ نو دا خو
څنګه حل
د دې حل څه دی؟ یعنی مثلا څومو څه خبرې مور باندې کړي
په وزارت دفاع کې؟ اوس د ډاکټرونو یو بورډ دی چې خپل افغان ډاکټرون دي. زموږ تعلیم او تربیه زموږ مثلا د مارشال فهیم اکاډمي ته تاسو وګورئ، زموږ د افغان افسرانو اکاډمي، یا مثلا تاسو وګورئ مثلا زموږ د حقوقي ځواکونو اکاډمي، دا هر څه اوس په روسي کې موږ ډېر خېل استراوړم په دې برخه کې لرو. دغه اکاډمي کې چې ډېر منظم کډرونه دي اوس، یعنی هم دا اوس موږ د مارشال فهیم په اکاډمي کې کوم ځوانان روزل کېږي، هغه مثلا ټولنې ته وړاندې کېږي، یا په د امنیتي دفاعي ځواکونو لیکو ته وړاندې کېږي. هغه ډېر زیات مسلکي خلک دي.
غفور صاحب، بیا هم هلته خو جنګ روان ده، نو تاسو خو مجبور یاست چې دوی عجل عجل راوباسئ او جنګ ته یې ولېږئ. نو بیا هم د دوی تعلیم خو
وخت موږ اړتیا لرو. نه، موږ وخت اړتیا لرو.
دا وخت به څنګه کوي؟ په دا وخت باندې خبرې کړي چې څنګه کولای شي چې دوی سم پاخه کوي او بیا یې جنګ ته واستوي، مخکې تر دې چې مثلا شپږ میاشتې
د اردو جوړول دا داسې نه دي چې تاسو په یو کال یا په لس کالو کې وکړئ. د اردو جوړول دا مثلا وخت اړتیا لري. د امنیتي دفاعي ځواکونو جوړول دا وخت اړتیا لري. د وخت په تیریدو دا هر څه سمېږي.
د امریکایي جنرال په خپلو خبرو کې ویلي دي چې که ائتلاف او د امریکا نور قوتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د دفاعي ځواکونو شاته ولاړ و نه اوسي، نو د افغانستان ځواکونه نشي کولای چې په تنهایی د طالبانو په مقابل کې د افغانستان دفاع وکړي. تاسو څه وایست؟
ګوره دلته دوه بحث مطرح کېدلی شي. یو دا ده چې اول خو دا ده چې دا د ټولو مسؤلیت دی، موږ د نړیوالو او سیمه ییزو ټولنو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو، دا هم د سیمه ییزو هیوادونو مسؤلیت دی او د نړیوالو چلمو سره مرسته کوو او د دوی مرستې ته موږ تر یو وخت اړتیا لرو. بل شاید دی چې د دوی خپل بحث هم مطرح وي، هغه مطرح دا ده چې هلته د دوی هغه معنی ورکوونکي چې پیسې ورکوي یا نور څه شي، مثلا د افغانستان جګړه ډېره اوږده شوله، هغه خپل مجبوریتونو په اساس خبرې کوي. ولې په ټوله کې موږ چې خپل افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه په خپل کې تر هغه پورې موږ د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو مرستو ته اړتیا لرو.
غفور صاحب، د امریکایي جنرال ویلي چې په افغانستان کې اوس طالبانو شمیر د تر شپېتو زرو زیات شوی، یعنی دوی ویلي چې تعداد یې زیات دی. تاسو دغه څه کوم ارقام معلوم دي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
دغه ارقام کله کله بدلېږي، کله کم شي کله زیات شي. ویل دا دی کله چې مثلا په پاکستان کې د اوړي رخصتي او د مدرسې رخصت شي زیات طالبان راوړي په جګړې کې، په ژمي کې ډېر سالته دي، یعنی دا کله جګړېږي او چټېږي.
د افغانستان دفاع وزارت ویان آصف غفورو د خبرونه دوه مینه مای تر رسیدلو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه در تخبرو. خو د هم اورې چې سعودي عربستان قطر ته بلنه ورکړه چې د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. اوس به مایکروفون خپل همکار فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ناتو عمومي منشي وايي د افغانستان وضعیت ستونزمن دی، تلفات ډیر دی، خو وايي افغان امنیتي ځواکونه په عین حال کې ثابت قدمه دي. یان ستولتنبرګ دغه راز د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویل چې ناتو د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر نن تر غرمې د مخه د پاکستاني او بخښي د هسپانیې له دفاع وزیر سره ولیدل. د ارګ لخوا په ویل امریکا راغلی چې په دې لیدنه کې د دوړخي زړیکو پر پیاوړتیا، د تروریزم پر وړاندې ګډي مبارزې، د سولې پروسې او د امنیتي او دفاعي سکتور پر اصلاحاتو بحث وی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن د پاکستان له صدر اعظم سره ګوري. د پاکستان د صدر اعظم دفتر ازادي رادیو ته ویل چې شاغلی خلیلزاد او عمران خان د افغانستان د سولې د پروسې او په هغه کې د اسلام آباد پر همکاري او رول خبرې کوي. شاغلی خلیلزاد پرون سه شنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل واشنگتن څخه رسمي یاداشت ترلاسه کړی چې شی امریکا نیت لري د سړې جګړې د وخت اټومي وسلې لټون څخه وزي کچيري مسکو پر دغه تړون ژمن پاتې نسی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروف نن په مسکو کې خبريالانو ته ویل چې په دغه یاداشت کې داسې ناڅرګند شواهد ته اشاره شوی چې ادعا کوي چې روسیې د 1900 امکال دغه تړون نقض کړی دی. خو زخروف وایي روسیې تل دغه تړون ته درناوی کړی دی. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړې چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ شورا په سرمشیزه کې برخه واخلي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د قطر امیر تمیم بن حماد السانی به په دغه سرمشیزه کې برخه واخلي که څنګه. او نن په واشنگتن کې د امریکا د پخواني رئیس جمهور مشر جورج بوش د خاورو سپارلو مراسم ترسره کیږي.
یوسف خان زدران هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د فوټبال د اتلانو جام سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دا سیالۍ سبا د پنځمې پورز د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د اتو زونونو څخه تکړه سیمه ییزې لوبډلې ګډون کوي. دا سیالۍ داسې مهال پیلېږي چې له دې وړاندې د میزان په میاشت کې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ ترسره شوې. د فوټبال فدراسیون وایي چې دغه لیګ تر څنګ د اتلانو جام سیالۍ به په افغانستان کې د فوټبال لوبلودي سره مرسته وکړي. د افغانستان د معلولینو لوبډلې د هندستان د معلولینو لوبډلې پر وړاندې د سیالیو لپاره هندستان ته ځي. د افغانستان کرکټ بورډ څخه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دواړو هیوادونو د معلولینو لوبډلو ترمنځ سیالۍ د رواني میلادي میاشتې له 9 نیټې څخه پیلېږي او تر 18 نیټې به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ په دې موده کې 3 ورځې او 2 ورځې سیالۍ ترسره شي. کرکټ بورډ وایي سیالۍ د هندوستان د ممبئی په ښار کې د امریکا غږ آشنا راډیو په همکارۍ ترسره کیږي. له 10 کالو وروسته د فوټبال د مشهور لوبغاړو کریستین رونالډو او میسیزه لوکا مودریچ ونیو. لدې وړاندې د تیرو لسو کلونو رئیس کله رونالډو او کله هم میسی د غوره لوبغاړو د جدول په سر کې راغلي، خو له دغه لس کلن ځنډ وروسته سږ کال د غوره فوټبالر لقب لوکا مودریچ وګاټو. هغه تیره ورځ د 2018 میلادي کال د غوره لوبغاړي ایوارډ جایزه ترلاسه کړه. درې درش کلن لوکا مودریچ د کرویشیا دی او ویل کېږي چې د ده د ښې لوبې په خاطر سږ کال کرویشیا د فوټبال د نړیوال جام تر پای لوبې ورسېده. هغه د ریال مادرید په لوبډله کې هم لوبېږي چې سږ کال یې دغې لوبډلې ته د اتلوالۍ په ګټلو کې مهم رول ولوباوه.
ازادي راډیو اوري د خبرونه په دې برخه کې دوه ونس پروګرامونه لرو. د ژوند په شیبو کې مو د سالنګ تونل پر اهمیت خبرې کړې او د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو د جرم یا بې ګناهۍ د اثبات لپاره د شواهدو د حق موضوع څېړلې ده. خو تر دې مخکې سعودي عربستان چې له قطر سره اړیکې ترنګلې دي، د قطر امیر ته رسمي بلنه لیک استولې چې د عربي خلیج د همکاري شورا په سرمشري ځکه ګډون وکړي. سعودي عربستان وروسته له دې قطر ته بلنه ولېږله چې قطر اعلان وکړ لو پک څخه وزي. نور حال به د اسمت سروان په رپورټ کې واورو.
د قطر خبری آژانس وایي چې د دغه هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد ال نهیان ته د سعودي عربستان پاچا سلمان رسمي بلنه ورکړې چې د روان دسمبر په 9 په ریاض کې د عرب خلیج د همکاري شورا په کالنۍ غونډه کې ګډون وکړي. قطر ته د سعودي عربستان له لوري د عربي خلیج د همکاري شورا په کالنۍ غونډه کې د ګډون بلنه لدې درکه مهمه ده چې د دې